شنوندگان عزیز، برنامه فکر نو بود به پایان رسید. تا برنامه دیگه که باز هم روز سه شنبه آینده در می ساعت خواهد بود از 3 تا 4 در خدمتتان می باشیم. خوش باشین، ایام به کامتان.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو راي دغه پروګرام د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبريږي. او چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو نورو تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. نور محمد طالب هم لرو خو تر مخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه نوری اسنوری وایي.
په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. په شمال کې 209 هم شاهین قلور د چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسلوالو طالبانو په کمین کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل ایران با پر دې هېواد د امریکا پر نوې لګول شوو بندیزونو برلاسه شي. د روسیې دفاع وزیر وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات ترسره کړي. خبرونو تفصیل. په شمال کې د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسلوالو طالبانو په کمین او بریدونو کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو یو یرغمل کېدو اداوې د فاریاب د ولایتي شورا دوه غړو کړې وي او ویلي وو چې دا پېښه پرون هغه مهال وشوه چې شاوخوا 300 افغان سرتیري د فاریاب له غورماچ ولسوالۍ څخه میمنې ته په لاره وو چې په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. قول اردو ویان حنیف رضایی ازادی رادیو ته دغه ادا او پر دولو سره د دغه پی کې پاره وویل
مجموعا دیروز درمو مرحله اول 73 نفر توریست
پرون په هغه لمړی مرحله کې ټول ټال تره ګرو طالبانو درې ایاتن وژل شول او یو دیش نور ټپیان شول. په خوشنۍ سره د افغان امنیتي ځواکونو څلور غړي هم شهیدان او نه نور ټپیان شوی دي. زموږ کتار لسمتیر شو په قصار ولسوالۍ کې د ایرد ملي اردو هډې ته ورسید. د فاریاب د ولایت شورا یو غړي نادر سیدی دغه راز ویلی چې غورماچ ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې محاصره او اوس په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې ده. وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهراوت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډېر تګ راتګ او په بمونو الوزولی دی. په اورزګان کې د 215 متل قول اردو د څلورمې لواء ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پل د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی او دغه پل 15 کاله مخکې استرالیي ځواکونو په سیمه کې جوړ کړی و. په کابل کې وسلوالو لخوا د افغانستان د هوایي ځواکونو د دوه افسرانو له وژل کېدو وروسته د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په ښار کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت استانګزي وویل
په ټوله کې هڅې روانې دي او ټول امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په برخې جدي کار وکړي.
د دوه افسران چې ویل کېږي پیلوټانو پرون د کابل په خواجه بغرا سیمه کې د وسلوالو په ډزو وژل شول. د مخکې هم کابل د دا ډول پیښو شاهد و چې د کابل امنیتي چارواکو د مخنیوي لپاره د یوه ځانګړي امنیتي پلان د تنظیم خبره کړې وه، خو د امنیتي کارپوهانو په وینا تر اوسه نه دغه پلان عملي شوی او نه هم په ښار کې د هدفي وژنو پیښې کمې شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شوو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي.
ما نمیگذاریم یک موش ضد
موږ نه پرېږدو چې یوه ایراني ضد څپه چې نن ورځ په سپینه ماڼۍ کې راټوله شوې د موږ په وړاندې دسیسه جوړه کړي. سپینه ماڼۍ دې داسې فکر ونه کړي چې د نننۍ غونډې له نتیجې به خوشحاله شي. روحانی نن په تهران کې پارلمان غونډې ته وربلل شوی چې په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت د خرابېدو د بیو د لوړوالي او د بیکارۍ د زیاتوالي په وړاندې د خپلو اجراءاتو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو په هر صورت د هغه ځوابونو د وکیلانو قناعت حاصل نه کړ او دغه موضوع یې قضایي ادارې ته وړاندې کړه. د 2014 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحاني چې یو د یو منځلاري مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته یې زارېږي او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحاني له اقتصادي اصلاحاتو سره مخالفت کوي او بریاوی د امریکا متحده ایالاتو د ایران لاټوی پروګرام سره په تړاو پر دې هوار لګول شوی بندیزونه قانوني دي او هغه د ملي امنیت له اقدامات سره د توجیه وړ دی او تهران نشي کولی هغه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چلنج کړي. دا څرګندونه د بهرنیو چارو وزارت حقوقي سلاکار جنیفر نیوستت نن د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته وکړې او د ایران هغه ادعا چې وایي پر ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوي بندیزونه غیر قانوني دي او هغه باید لغوه شي رد کړه. تهران په دې اړه خپل شکایت دغې محکمې ته وړاندې کړی او استدلال کوي چې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د 1955 کال له موافقې سرغړونه کړې ده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات چې له 1971 کال راهیسې به ساری نه لري ترسره کړي. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې شویګو ویلي په دغو تطبیقاتو کې به چې هغه د وستوک 2013 په نوم یاد کړي تقریبا 300,000 پوځیان او له زرو زیاتې الوتکې ګډون وکړي. دغه پراخ پوځي تمرینونه به د روسیې په مرکزي او ختیځو هغو سیمو کې چې پوځي سیمې بلل کېږي ترسره شي او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او د هیواد ټول هوایي جزتمونه به پکې برخه واخلي. دغه اعلان په داسې حال کې کېږي چې د موسکو او لویدیځ اړیکې د سړې جګړې تر وخت راهیسې په 2014 کال د کریمیا د الحاق د اوکراین په ختیځ او د سوریې په جګړو کې د هیواد مداخلې او هم د امریکا او اروپا په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د ادعاو پر سر ترنګل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي اروي د موسکو د ناستې ځنډې دلو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې د جګړې نورې خواوې هم ګډون وکړي.
موسکو کې کوم ناستې و چې اوس ماتل شوې ده او هماغه شکل چې د افغانستان د ولس او د ملت او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده هماغه شکل سره مخکې لاړ شي او زه خوشبینه یم. ورته
د افغانستان دفاع وزارت وی په افغانستان کې نوري تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د ګروپونو لپاره چتر هم کوټوله کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي طبیعي ده چې یو شمېر تهدیدونه به وي، ولې د نورو په وړاندې هغه که داعش دی هغه القاعده ده هغه مثلا د مرکزي اسیا تروریستي ګروپونه.
د غزنی یو شمیر خیاطان وې د هغه کسانو کالی ورسره پاتې د چدوی ګمان کوي خای د جنگ پر مهال به وجل شي وي.
جوړې مخته پاتې شوې چې خلک نه دی وړیا او یو درا کې نه دی معلوم چې د لګیدلې زخمیان شوي کم داسې تللې دي. موږ سوي وعده کړی و چې سبا راځو نو رونغل.
د پروګرام په دویمه نیمه کې د خزل لپاره نیمه نړۍ پروګرام او همداراست د ګوډیا چار تنظیم خبرونه مه هیروي. به هم سلام خراغ لیدغه پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي اروي د موسکو د ناستې زندیدو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې به د جګړې ټول خواو لپاره د ګډون چانس برابر شي. خغلی مسلمي ار د سې شمې پورز ازادي رړو ته ویل تمه ده د افغان سولې پاړه د موسکو جوړیدونکې ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم د افغان سولې پاړه په هرې جوړیدونکې ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمی بولي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغان سولې پاړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې زندیدو په دغه ناسته کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیله من کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي وروي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمه ده چې د مسکو ناسته د افغان سولې په دې برخه کې د ګډ تفاهم درامینځ کېدو لپاره ښه پیل موي. خغلی مسلمي د سې شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده هماغه شکل سره مخکې لاړ شي او مخالف لوری چې طالب په نوم یادېږي هغوی هم په دې اشتراک ولري. د سیمې خلک او منطقوي هېوادونه هم پکې یوه د حل لار اقلا د خبرو د تفاهم دپاره پکې پیدا شي. نو زه خوشبین یم ورته په دې شرط چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د سولیداري شورا استاذ تو کې یو د مینه تاسو
تیر ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره د هوکړې تر رسیدلی چې د افغان سولې پاړه ناسته چې د سپتمبر په څلورمه جوړېده وځنډول شي. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوي تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ښاغلي مرتضوي په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کنفرانس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خواوو تر سلام مشورو سر روخانه شي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی وو، خو طالبانو وار لمخه اعلان کړی وو چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون دولس هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وځنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، د دې لپاره چې سم پیل چې امریکا د اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیا افغانستان هم پیگی چیز به اشتراک نکوم، امریکا به اشتراک بنی که بیا دنیا تفسره که چی تاس منفی بافی هسته. یعنی دیده پر بهتر داده چه افغانستان هم اشتراک بگه، حد دیگل چه امریکا اشتراک بنی که قناعت خوب بو که، یعنی مخالفت خوب بنی که بیان خامخان نتایج توری نسبی موثر دی.
د ښاغلي سعیدی په خبره افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مرخونه دي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حریص پردیس، آزادی رادیو، کابل.
امریکا د مشرانو جرګې رئیس لدی خوشبینو چې د ماسکو غونډه چې د سپتمبر په څلورمه د ماسکو لخوا جوړېدله هغه وځنډېدله. د دې غونډې هدف لکه څنګه چې روسي چارواکو ویلي و د افغانستان سوله او ثبات او طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې وه. امریکا افغانستان او ځینو نورو سیمه ییزو قدرتونو ته، خو افغان حکومت او امریکا پکې ګډون ونه کړ او بالاخره د دوی په غوښتنه دغه غونډه وځنډېده. دا چې د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست د دې غونډې د ځنډېدو په اړه څه وایي او په ټوله کې د غونډې په اړه باندې چې پکې افغان حکومت به هم برخه واخلي څه نظر لري؟ ښه ده چې د سره د ازادي راډیو دغې مرکې ته غوږ شو.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې غوډېره وخی یا که د افغانستان نه بهر چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره وي او هغه د افغانستان وسلوالو مخالفینو سره وي، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوخه او د افغانستان د حکومت په خوخه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره به ښه.
او څه فکر کوئ چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه دغه مسلې په اړه څه نه دي ویلي؟ د دغه ناستې ځنډېدو وروسته طالبان به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدواره یاست ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نه وروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبرې وشي، دا به ډیر ښه کار وي. وګه طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي، ځکه دا رقم ناستې خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې لیدلې دي چې سره شوي دي، لیکن نتیجه یې نه ده ورکړې.
زازای صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ایز تفاهم څومره مهم ده؟
دا خو مونږ د ډېرو کالونو نه راپدې خوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ایزه اجماع جوړه شوې نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشران، البته سیاسونه او استخباراتي هغه مشران چې په صداقت سره ناست نه وي او کینه نه وي او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کړي، دا به مشکل وي چې په سیمه کې صلح او ثبات ټینګ شي او دغه اوسنی تاوتریخوالی چې په ټوله سیمه کې ده، نه یوازې افغانستان کې بلکې شاوخوا هیوادونو کې، دا بیا اخواته عربي هیوادونو کې، نو دا به دا که دوی خپل منځ کې سره کینه نی او اجماع ونه کی فکر نه کوم صلح او ثبات پیدا شي.
ولسی جرګې د غړي عبدالقادر زازی وطن دوست خبرې مو اوریدې. د موسکو د غونډې او همدارس په افغانستان کې د ټولو غونډو په اړه باندې چې سولې په اړه به وي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
به هم د ازادي راډیو دغه مازیګرنی پروګرام ته تاسو ښه راغلاست وایم. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسله والو طالبانو نورو تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه مساعده کړې. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وسله وال طالبان له حکومت سره سوله وکړي نو نورې تروریستي ډلې به په ډېرې اسانۍ له منځه لاړې شي. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې راپور ورکړی چې له طالبانو سره د سولې بهیر بریالي کېدل په افغانستان کې د بشپړې سولې د ټینګښت معنا لري. اخوا د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ نورې تروریستي ډلې هم افغانستان له ګواښ سره مخ کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت له واشنگتن خبریدونکو ورسپانې ایکس ماینر راپور ته په اشاره سره وایي چې په دې هیواد کې نورې تروریستي ډلې د وسلوالو طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي په هغه صورت کې چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وشي نورې تروریستي ډلې به ډېر ژر له منځه یوړل شي. ښاغلی جاوید په دې اړه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تروریستي ګروپونو لپاره چتر هم قوتونه کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي طبیعي ده چې یو شمېر تهدیدونه به وي، ولې د نورو په وړاندې هغه که داعش دی، هغه که القاعده ده، هغه که مثلا د مرکزي اسیا تروریستي ګروپونه دي، د افغان امنیتي ځواکونو عملیات او د هغوی مبارزه به د هغه تروریستي ګروپونو په وړاندې ادامه ولري.
د واشنگتن ایکس ماینر ورځپاڼې په خپل تازه خپور کړي راپور کې لیکلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په صورت کې هم په افغانستان کې بشپړ امنیت نشي ټینګېدای. د ورځپاڼې لیکلي دي چې په افغانستان کې د داعش القاعده حقاني شبکې او د ازبکستان د نهضت اسلامي په ګډون یوویشت نورې تروریستي وسلوالې ډلې فعالیت لري او کولای شي په دې هیواد کې جدي ګواښونه رامنځته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نور افغان چارواکو هم له دې وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې له شلو ډېرې تروریستي ډلې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس بیا وایي چې د طالبانو سربیره نورې تروریستي ډلې هم د افغانستان لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د ښاغلي سیاس په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د مذاکراتو سربیره یو شمیر نورو اقداماتو ته هم اړتیا
که چیز طالبان سره سوله کیږي اغلب ګمان چې د دغه وسنۍ مخالف او مسلو ډلو او قوت به کمزوري کیږي او بل اخره د غوی د ضعیفوالي باعث کیدای شي. مهمه منطقی او نړیواله اجماع ده په دې اړه باندې.
خو د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری بیا ازادي راډیو ته وویل چې له افغان حکومت سره د مذاکره اصلي لور طالبان دي او نورې ډلې د سولې په خبرو کې نه دي شاملې. که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو د مخامخ خبرو په اړه د سولې علي شورا او د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې تیزې شوې دي. د کابل د پولیسو ویاند حشمت الله ستانکزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل یو سلو یو آزمایي زون پولیس د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د کابل امنیه قمندانۍ داسې وخت دغه ډاډ ورکوي چې تېر ورځ د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د دفاع وزارت له دې د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلومو وسلوالو په یوه حمله کې وژل شول. له دې سورځ وړاندې د پوځي چارو کارپوه او د کورنۍ چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی وو. نور حال د ناجی صاحب په دغه رپورټ کې
په کابل کې د ورستیو هدفي وژنو له ډېرېدو سره امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو وژنو عاملین به ونیسي. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د یو سلو یو اسمای زون پولیس به د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
کوم ترورونه چې ترسره شوي دي په کابل ښار کې په ټولو کې په دې برخه کې بحث روان دي، کار کیږي تر څو پرې کومه ډله شتون ولري چې دغسې افراد او ترور هدف و موخه وي.
هغه ونیول شي، هغه څه چې د پولیسو مسؤلیت دی هغه ترسره کوي. بعضې موارد په دوه کې ده چې شخصي دښمنۍ وي او امکان لري بعضې تروریستي هم اوسي په ټوله کې هڅې روانې دي او ټولو امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په برخې جدي
تیره ورځ د کابل ښار د خواجه بغره په سیمه کې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلومو وسله والو په یوه حمله کې ووژل شول. له دې څو ورځې مخکې بیا د پوځي چارو کارپوه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم د نامعلومو کسانو لخوا د کابل ښار په کارتی پروان سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. دغه شان په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته کاندید جلال الدین صالحي د کابل په شکردري ولسوالۍ کې ووژل شو. د یادونې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار او هرات کې هم دا ډول هدفي او ناڅرګند وژنې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قومندانۍ مخکې تر دې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي امنیتي پلان د جوړولو خبره کړې وه او ویلي وو چې د دغه پلان له مخې به د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په یو شمېر حوزو کې د چټک غبرګون قطې ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت سنګزی بیا وایي چې د دغه پلان د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي او تر یو بریده عملي شوی هم دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې دا شان پیښې رامنځته شوې خو امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال مرزا محمد یارمن بیا وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د قضیو تعقیب ته اړتیا ده.
مهمه مسله دا ده چې قضیه باید تعقیب او د قضیو عاملین ونیول شي او مجازات شي تر څو دا ډول زنجیري پیښو عوامل پیدا او د مخنیوي لارې چارې ولټول شي.
که څه هم افغان حکومت په ټینګار سره ویلي چې داسې پیښې په جدي توګه سیړي تر څو د هدفي وژنو او جنایي جرمونو مخنیوی وشي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې په هیواد کې د معافیت سیستم په ادارو کې فساد، د ټوپکوالو شتون او د غیر مسؤولو وسله والو ډلو خپل سري فعالیتونه د دې لامل شوي چې دا ډول پیښې ډېرې او لازمه رسیدګي ورته ونه شي. دوی وایي که هر عامل د قانون له مخې مجازات شي او د هرې پیښې د نن نتیجه بیرته له خلکو سره شریک شي، ممکن د دا ډول بیخو کچه راټیټ شي.
ازادي رادیو ته غوږ یست. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې نن د سړک غاړې د ماین یو چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او شپاړس نور ټپیان دي. د دې پیښې ټول وژل شوي او ټپیان ملکي خلک دي. په دې اړه روحلان وري یو رپورټ له کونړه رالیږلی دی.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د سې شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال د شیګل ولسوالۍ اړوند د غنی کس کې په یوه ډاټسن موټر چې ټول پکې ولسی وګړي سپاره وو د سړک غاړې مین چاودېدلې چې پکې نولسو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې ده.
نن د کونړ والی په شیګل ولسوالۍ کې غنی کس سیمه کې د ملکي وګړو په موټر باندې یو ځای پیدا شوی. ماین چاودنې دی چې دغه ماین چاودنې له امله نولسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. درې کسه زموږ ملکي هیوادوال په دغه کې شهیدان شوي او شپاړس کسه ټپیان دي. ټپیان د درملنې په موخه راسد آباد ولایتي روغتون ته را انتقال شوي دي.
مصمم وایي تر اوسه نه ده معلومه چې ماین چاو د څه د پاره ایښی و. د کونړ عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیزالرحمن ساپي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته دوه جسدونه او څوارلس ټپیان راوړل شوي دي چې پنځه تنه پکې ماشومان، دوه مېرمنې او نور سړي شامل دي. یوازې یوه مېرمنې د نورې درملنې لپاره ننګرهار ته لېږلې او د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. لومړنی راپورونه چې له سیمې ازادي راډیو ته رارسېدلي وو په هغه کې د مړو او ټپیانو شمیر نه کسان ښودل شوي وو. تر اوسه وسلوالو ډلو په شیګل کې د ماین چاودنې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي او په دفاعي چارو کې پر امریکا متحده ایالاتونو تکیه ختمه کړي. ماکرون دغه راز له روسیې سره د ستراتیژیک شراکت د پراخوالي غوښتنه هم کړې ده. ولسمشر ماکرون دا څرګندونې پرون د خپل هیواد سفیرانو او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو ته وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
د فرانسې د ولسمشر امانوېل مکرون له دې څرګندونو داسې ښکاري چې نوموړی له امریکا سره د ګډو پالیسیو د پراخوالي په اړه خپل پخوانی دریځ اوخته او پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعتبار نه وړ شریک په توګه انتقادونه کوي. د فرانسې ولسمشر چې پرونی د خپل هیواد ډیپلوماټانو او د نړیوالو اړیکو کارپوهانو ته وینا کوله، د نړیوال اقلیم د بدلون له تړون او د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر وتلو ته په اشاره وویل، ټرمپ له داسې ګډ دریځ او مشترک تعهد وتلی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا او اروپا ترمنځ شوی و. امانوېل مکرون ویل راتلونکې میاشت به د اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ د امنیتي همکاریو د ښه والي لپاره نوي پیشنهادونه وکړي. ولسمشر مکرون د 250 ډیپلوماټانو، پارلمان د غړو او د نړیوالو چارو د کارپوهانو غونډې ته په وینا کې ویل، اروپایي ټولنه نور نشي کولای چې د خپل امنیت لپاره پر امریکا تکیه وکړي.
لوروپ نو پو پلو رمتر سا سیکوریټی او سولز ایتازونی سیت ا نو اوجوردی د پرندر نو ریسپونسابیلټی.
دا وی اروپا نور نشي کولای د خپل امنیت په اړه یوازې پر متحده ایالاتو تکیه وکړي. زمونږ وظیفه ده چې نن ورځ مسؤلیت ومنو، د اروپا امنیت او د غراز د اروپا حاکمیت یقیني کړو. امانوېل مکرون له ناتو سره د اړیکو د پریکولو غوښتنه ونه کړه، خو له روسیې سره سره لدی چې د اوکراین، سوریه او ځینو نورو هیوادونو په اړه اروپا له مسکو سره اختلاف لري، د یو ستراتیژیک شراکت غوښتنه وکړه. نوموړي ویل روسیا باید له اروپایي ټولنې سره د ستراتیژیک شراکت نه مخکې د اوکراین له بلتون پالو خپل ملاتړ ختم کړي. د فرانسې د ولسمشر تر دې څرګندونو مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون په رومانیا کې ویل، دا ځورونکي ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا د روسیې په شان خپله دښمنه وګڼي او په وار وار په ناټو تړون انتقادونه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه د غزنی خیاطان وای د جګړې لامل په سلګونو جوړې داسې کالی او نور شان ورته پاتې چې مالکانی وجل شوی ټپیان دی او یا هم لسیمه کډوال شوی دی. د غزنی له دغو خیاطانو سره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر خبرې کړې دي او د غوې د خبرو په اساس دغه رپورت جوړ کړي.
په غزنی کې ډیرای خیاطان وای په سلګونو جوړې ګندلې کالی او واسکټونه ورته پاتې دي چې څښتنان یې یا خو وژل سوي او یا ټپیان سوي دي. ازادي راډیو ته وویل په دغه وژل سوو او ټپیانو کې وسلوال طالبان، امنیتي سرتیري او لسی خلک شتون لري چې نه یې ټلیفونونه کار کوي او نه هم اړیکه ورسره نیول کېږي.
جوړې پاتې دي بس داسې کسان شته متاسفانه چې هغه وژل شوي دي. همړې دي جوړې دلته ما سره شته دي تقریبا ما سره 50 جوړې 50 جوړې خلک پاتې دي او خپل شته دي داسې چې ما جوړه شو جوړولای او دا بیچاره د یت په دغه شپو کې مرشد جنگو په شپو کې او خپل موږ کلیوالو د کامران په نامه د شهید شول او جوړان مصرف پاتې ده.
موږ سره استاد هغه کالیستا د ریاستو 15 د موږ ورش نخته خلکو په د پوسټو کې او هغه شهیدان سویلی کاری لري پاتې.
بعض خلک لا تر اوسه نه درغلي. ما خپل د دکان سي جوړه وای سبل تقریبا 100 درز جوړه کالی د موږ اختر مخته سخي سودی د پاره هغه ټول پاتې سویلی تر اوسه پوري زیات ضرورت نه لري یا خدای نه خواسته یو مشکل به ورته پیش
تقریبا 15 د شنات څلوک ته جوړه پر د مو سا ګاندل او نه ګاندل جوړه پات شوې. نو چې په دې کې مو ته مشخص دي چې د مو مشتریان دی اردو ملي دي 2 نفره دی غو جوړې د مو سا پات دي یا تلیفون ته چې زنګ وایم دی غو زنګ باندې شماره هم کار نه کو. نور بعضی داسې نور مشتریان جوړې مې دي مو ته پات نه لګي خو جوړې پات دي مو سره
جوړې مخته پات شوې چې خلک نه دی وړیا او یا درک نه دی معلوم چې د لګیدلې زخمیان شوي کم داسې تللی دي. موږ سې وعده کړی و چې سبا راځو نو رونغل دی غو خاطر تر سا پات بده کون کې پات دي.
مردمو خیلی واسکټ دادن، کلا دادن، هیچ کدامش تو نامدن پشتش که ببره. حتما کدام مشکل سرشان آمده، بازی خانهش خراب شده، بازی خودشان فوت کده یا شهید شدن بچارا.
دغه خیاطان وای د وژل سو او ټپیانو تر څنګ په دغه مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په اختر کې کډوال سوي دي خو ځینې لا هم نه دی راغلي او کالی ګنډلې پراته دي.
تقریبا دغه 15 جوړه کالی پات دي چا کورونا بمبار سي سوک ندي پسرغل دغه سي یو نفر تقریبا کور ټول بمبار ته خو دوی کور ول ټول استلیو کو کالی مرته جوړ کا کالی سوزلیو من درغه د کالی را خلاص کو بخم یو جوړ کالی نه سي دغه یو جوړ کالی پتن کې دي سي کور شلا وتلی کور کې طالبان ول دي دوی وتلی کور ټول بمبار ته تقریبا ټول کور بمن چتله.
د یوای د دې ترڅنګ په غزنی کې ورستې خنړی جګړې ډیرای کورنۍ د غم پر ټغر کې نولې دي چې د اختر د نل منځلو لامل د کورنۍ او د سړو شذو او ماشومان او ګندلې کالي د خیاطانو په دکانونو کې ځړیږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته د مشروط وړاندې شوې درې میاشتنی اوربند ملاتړ وکړ او له هغوی څخه یې وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. په شمال کې د 209 شاهین قلور د چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسلوالو طالبانو په کمین او بریدونو کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شوو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښيي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي. روحاني دا خبرې نن د پارلمان غړو ته چې دی اوربلل شوی وکړې. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران له اټومي پروګرام سره په تړاو پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه قانوني دي او هغه د ملي امنیت له اقداماتو سره سر خوري او تهران نشي کولی چې دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چیلنج کړي.
خبرونه تفصیل د ازادي روډ په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې واصل وسالي وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل شلوریزو سیالیو دوه لوبډلې تر دې مهاله هندي پنګوال وخیستي دي. په دغه لیګ د لوګو او لوبډلو د معرفي کولو په مراسمو کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شکر الله تف مشال ویل چې د پاتې درو نور لوبډلو د پیر په برخه کې هم خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې چې پیرونکي به ژر معلوم شي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو کې 15 لوبډلې کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ شامل دي چې د پکتیا لوبډله د ویراکس موبایل هندي کمپنۍ او د بلخ لوبډله لیجنډري مین په نوم انټرټینمنټ هندي کمپنۍ پیرلی دي. دا چې دغه دوه هندي کمپنیو د پکتیا او بلخ لوبډلې په څومره پیسو او کوم شرایطو پیرلی دي د راتلونکي د افغانستان کرکټ بورډ څخه دی ویلي. ټاکل شوی دی چې د دغه سیالیو لومړی پړاو د اکتوبر له 15 تر 20 پورې په متحده عربي اماراتو کې د افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شي. د افغانستان د بیلابیلو ورزشي بنسټونو مسؤلینو او افغان لوبغاړو د تروریزم د قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ونمانځله. په دې په کابل کې جوړ شو مراسمو ته د افغانستان د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مرستیال میرویس بهاوی د وینا پر مهال ویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ورزشي بنسټونو او لوبغاړو رول برخلیک ټاکونکی دی. ښاغلی بهاوی ویل تروریزم د دې ترڅنګ چې د بیګنا انسانانو ژوند اخلي د ټولنې د پرمختګ مخه هم نیسي. یو شمېر افغان لوبغاړو هم دغه مراسمو ته په وینا کې ویل چې تروریزم د افغان لوبغاړو د پرمختګ او لاسته راوړنو مخه هم ډب کړې ده. او په جکارتا کې د روانو آسیایي المپیکي سیالیو په لړ کې چین د 193 مډالونو سره تر نورو هیوادونو مخکې ده. په دغه سیالیو کې چین د 88 سرو زرو، 28 سپینو زرو او 30 برونزو مډالونو سره لومړی، جاپان د 30 سرو زرو، 28 سپینو زرو او 50 برونزو مډالونو سره دوهم او کوریا بیا 29 سرو زرو، 28 سپینو زرو او 40 برونزو مډالونو په ګټلو سره په دریم ځای کې ده. د انډونیزیا په قربتو په آسیایي المپیکي سیالیو کې تر دې مهاله له شاوخوا 50 ګډون کوونکو هیوادونو نه 15 د مډالونو په ګټلو بریالي شوي دي. په دغه سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي چې اته خزینه دي په 14 ورزشي رشتو کې ګډون لري چې تر دې مهاله افغانستان یوازې په تکواندو کې د خالد هوتک په وسیله د برونزو یو مډال ګټلی دی. دغه سیالۍ د اګست په 13 نیټه پیل شوي چې د سپتمبر تر 2 نیټې پورې به په جکارتا کې روانې وي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. خالد اوتک په وشو کې لوبي ګټلې دی او برونزي ګټلې او اوس هم په کورش کې افغان لوبغاړي په کوارټر فاینل کې لوبيږي او افغان چارواکو له خوده لیدل چې د اولمپیک چارواکو چې دوی وکولای شي د کورش په لوبو کې د افغانستان لپاره مډالونه وګټي. اوس هم راځو د هلمند څخه یو راپور ته. طالبانو یو ځل بیا پر لخکرګا مخابراتي شبکې بندي کړي. علت یې نه دی معلوم خو په روان کال کې دا څوم ځل دی چې وسلوال د هلمند ولسوالۍ په شمول په مرکز لخکرګا مخابراتي شبکې بندوي. خلک په دې اړه سخت غوسه دي او له چارواکو غواړي چې ژر دغه کار د دغه ستونزې حل پیدا کړي. الیاس دایی په دې اړه رپورت جوړ کړی چې پایلې د یوې مخابراتي شبکې ته د زنګ وهلو دغه پاړه ده.
بریالی رحیمی په موبایل بوخته چې په ندالی کې د خپل دوستانو احوال واخلي. خوب د سلام پرته نور ټول خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي. د لشکرګاه اوسیدونکو زبیح الله کباب پلوري. خپل زبیح الله او دی خوړنځي ترغلي کسان لدی عمل چې مخابراتي شبکې کار نه کوي اندېښمن دي.
دوی د حکومت نه په لشکرګاه کې د مخابراتي شبکو د فعالیت د بیرته پیل په خاطر د هغو د مسؤلینو سره د جدي برخورد غوښتنه کوي.
سلام یې کوي بیلسیم یې نه کوي د برای ماښام رئیس غوښتنه مو دا ده چې فعاله سي کار وکړي د خلکو کارونه په بند دي.
محب الله خلک ډېر په مشکل کې دي ځکه چې خلک د ټلیفون څخه په دې خاطر کار اخلي نه چې یو بل سره اړیکې ونیسي. مشکلات راځي په مابینځ کې یو د بل سره خبرې نو یو سلام کار کې سلام بیا وطنو کې دغه نه پرېږدي او طالبان یې نه پرېږدي نو په دې خاطر موږ په مشکل کې.
کریم ډېر په مشکلاتو کې دي ډېر ورسره دغه دي په تکلیف دي ولیاد سړی ضرورت لري هر سړی احتیاج لري مستا مې غوښتنه ده چې ټلیفونان آزاد شي ټلیفونان وسي.
دا پروان میلادي کال کې دریم ځل دی چې د طالبانو د اختارونو په خاطر ټول شخصي مخابراتي شبکې کار پرېږدي کله لږ ورځې خو کله کله تر میاشت ډېر وخت نیسي. د هلمند مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله وایي دا ځل هم د مخابراتي شبکو د فعالیت تر بیا پیل پورې معین وخت نه دی معلوم. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي په داسې حال کې حکومت ته پکار ده چې د هلمند په څیر ولایت کې د خصوصي کمپنیو سره قرارداد وتړي او پر ځای حکومتي شبکې سلام ته پراخوالی ورکړي. افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې یو شمېر کسان د خصوصي شبکو نه باج اخلي او نه پرېږدي چې د سلام مخابراتي شبکې پوشش او فعالیت تر نورو پراخ سي.
اوس موږ دلته د شک په سترګه ودی ادارې ته ګورو یا د مخابراتو وزارت ته ګورو چې دوی هغه کسان چې دغه بورد یا دغه پروګرام مخ ته وړي دا د شخصي شرکتونو تر اغیز لاندې راغلي دي روپۍ ځینې اخلي د دغه ملت په سترګو کې خاوري ور اچوي په هغه سترګه باندې ودغه ملت ته نه ګوري چې دا د افغانستان ملت دی دا د دغه انتنونو څخه یا د ټلیفونونو څخه یا د دغه وسایلو څخه برخمن شي او کار جنې واخلي. وزارت په دې کې چې په خوله پاته دی روپۍ جنې اخلي که روپۍ جنې وانه خې څنګه د بوس په جاده کې انتن د طالبانو په ټلیفون ګولیږي ولې د دې ملت په غوښتنه باندې د دې ملت په مظاهره باندې د دې ملت په قانوني حق باندې نه چلندېږي نه ګولیږي.
که څه هم د مخابراتو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو دولتي مسؤلین وایي په هلمند کې د سلام مخابراتي شبکې د پراخوالي په اړه د دوی د مقررو وړاندیزونو سره سره مرکز مثبت جواب نه دی ورکړی. د مخابراتي شبکو د بندېدو په اړه مو د خلکو ستونزې او نیوکې د هلمند د والي تورن جنرال محمد یاسین سره شریکې کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د مقررو اختارونو په خاطر شبکې بندې سوي دي خو ده هم د خصوصي شبکو له مسؤلینو سره لیدلی دي او د هغو نه یې د حکومت سره د پخوا ترسره سوي پروتوکول د عمل غوښتنه کړې ده.
دښمن یو ډېر ناپوه د یو د پردو په اشاره خپل همدغسې د شبکو دپاره هم ضرر رسوي چون شبکې خصوصي شبکې دي دوی ته اختارونه ورکوي چې که تاسې په ښار کې دا خپل شبکې بندې نه کړئ موږ په ولسوالیو کې چې شبکې دي ستاسې سوځوو چې دام ډېر یو ګزاف قیمت خصوصي سکتورو ته رسیږي چې د دې په هکله موږ دوی سره خبرې وکړو چې خپل مشرانو سره خبرې وکړو چې هغه توافق چې د دولت سره ده باید هغه عملي کړي.
د هلمند د ګریشک پراته په نورو ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې په مکمل ډول کار نه کوي. په لشکرګاه کې څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د تیرې شپې راهیسې تر نامعلوم وخت پورې بندې سوي دي. اوس مهال یوازې سلام مخابراتي دولتي شبکه په یوازې سر کار کوي چې د ډېر بیروبار او کمزور خدمتونو له امله د خلکو اړیکې نسي وصلولی. محمد علي استایی د ازادي راډیو هلمند.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي
تلس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوي ده.
ظریفه غفاری ما د میدان خار اوسنۍ خارواله
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوږو مینوالو سلامونه. زه سحر ګل میرزایم. د نیمه نړۍ د خبرونه په ټولنه کې د خزینه خبريالانو فعالیت ته ځانګړی شوې ده. له وروستیو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې خزو یو ځل بیا پر رسنیو کې کار کولو ته زړه کړ او هر ډول ستونزې په ځان ومنلې خو په دې لاره کې لا هم
مزل سخته. د ټولنې وګړي خزینه خبریالانو ته په کوم سترګه ګوري؟
لبانی وزي بیا خبر لري خو پریده چې
خزینه خبریالانی نور افغان خزو ته څه ګټه رسول شي.
یعنی د یو ټولنې تغیرول ډیر زیات سخت کار دی، لیکن مسلکی له لحاظ من کولای شو چې
او کچيري و خبریال له ستونزې سره مخ کیږي نو څوک غږ واوري. د خبرونی پوګدو کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خزینه او برخې مشر مرکه هم لرو. خلومړی راپور او
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پر اکثر رسنیو بندیز ولګول شو او په دې رسنیو کې د ښځو کار کول خو ناروا ګڼل کېدل. خو د موقتی ادارې پر رامنځته کېدو سره یو ځل بیا له راډیوګانو د ښځو غږ واورېدل شو، په تلویزیون راښکاره شوې او په چاپي ورځپاڼو یې د قلم کارولو حق پیدا کړ.
افغانستان کې د خزینه پولیسو او په پای کې د چین څخه خزیره
خوز هم دلته په رسنیو کې د خزینه او کار کول داسې دي لکه پاغزو ډکلار چې قدم وهي. لیوی خوادی د ټولنې زهرجنې خبرې زوروي، لبل خوادی د کور کلی گاونډي او مشران درته په بد سترګ ګوري، او تر ټولو سخته ده چې لوستي او لوړپوړي چارواکي هم کله ناکله تبعیضي چلند درسره کوي. ملایکه احمدزی یو له هغو نجونو څخه ده چې د یوې نړیوالې رسنۍ سره د خبریالې په توګه کار کوي.
لومړی کلونه کې څو ځلې دغه سه پیښ شو، سه کله بتللم نو حالت به یو خواته به وزیر یو څوک به غږیده، مګم کله به چې زه نه نوتم دا رام چار طرف ته چې می څوک ناستی یا خوته ناستی تر څو به چې ما وسل سټ کول جوړول ټول به ما ته متوجه دی. خو د برکتل یعنی با وجود سپیغه وخت کې هم ما دغه سه یو تور جواب درلوده چې ادوریزم نه ښکارې دي، تور عینه کې به می پسترګوي. خو بیا به دوی تجالب و نو زه به د شرمیدانم چې اوس وزیر ما ملامت نه کی خاګونه کې چې ګویا زه دلته خبرې کوم وینا لرم او دا خلکو توجه ټوله تا ته واوخته.
ملایکه احمدزی له څلورو کلونو راهیسې په مستعار نوم خبریالې کوي. هغه کوم جبر دې ته اړه کړه چې له خپل اصلي نوم څخه تېره شي؟ په خپله یې راته وایي.
ما په خپله د همدغو کاکاګانو د کاکا زمنو د خپلوانو له وجې نه، ځکه چې هغوی ما ته عزیز و، ما نه غوښتل هغوی ناراحته سي، هغوی ته هم زه عزیزم. خو فرق یوازې په مفکورو کې و، لید نظر کې و. هغوی په بل لیدور ته کتل، ما په بل لیدور ته کتل. خو تر څو چې ما خپل لیدور ته ثابته و، ما دوی نه ځان پټ ساته.
کندهار چې د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی او اکثره له دغه ولایته د ښځو په اړه خبرونه نه اورېدل کېږي، همداسې ښځینه خبریالانې هم پکې کمې دي چې دغه کم شمېر ښځې هم له ګڼو ناخوالو سره مخ دي. هیله د کندهار په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کوي. هغه وایي سیمه ییزو رسنیو ته کار کول نه یوازې سخت کار دی، بلکې ګواښونه هم زښته زیات دي. د خلکو زورونه او پادی ولایت کې پراته باورونه خبریال انجونې ډیرې زوروي، خو تر ټولو سخت ورځ یې هغه وي چې په دفاترو کې یې هم استعداد ته په کمه کتل کېږي او د مدیریت او رهبری دنده نه ورته سپارل کېږي. نور سبا له هغې واورو.
زموږ د کور کوم شاوخوا چې خلک اوسې دا عادت لري چې سهار وختي راووځي او د کورو مخ ته سرکشیني دی به ناست وه، نو ماته به یې کتله چې دا چیرې ځي، د کوم موټر سره ځي. او ځینې وخت به مې داسې خبرې هم اورېدلې چې دوی به ویل دا زموږ کوڅه دې خرابه کړې ده، زموږ په کوڅه کې تر ننه داسې څوک نه و پیدا سوي چې هغه د باندې ووځي په راډیو کې خپل غږ وباسي. زموږ کوڅه، زموږ ماحول، زموږ چاپېریال د پلاره د نیکه دي. ته څنګه داسې ښځه پکښې کې پیدا سوې چې ته د باندې وځې؟ داسې ډول ډول باورونه یې بیا د دې نجلۍ ذهنیت دومره خرابېږي چې هغه کوشش کوي چې د دې ټولنې څخه ووځي.
اخوا بیا په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ یو شمیر ادارو یو نوی منشور جوړ او لاسلیک کړ چې هدف یې د کار په ځای کې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د کاري او جنسیتي تبعیض او د هغوی د ځورونې مخنیوی دی. د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مرستیاله امنا مایار وایي چې دا به په رسنیو کې ښځو ته د مسؤون کاري چاپیریال په برابرولو کې مرسته وکړي.
لا یو نیم کال نه را په دې خوا چې دا مرکز جوړ شوی، یعنی غواړي چې د ښځینه خبریالانو په برخه کې کوټلي ګامونه اوچت کړي او پورته کړي او د دې ستونزو ته په رسېدنې دا یوه پتیله چې دغه منشور په څو لنډو مواردو کې یا مادو کې تصویب کړ او هغه پروګرامو له رسنوي سره شریک کړ چې د منشور په پای کې د دینو رسنوي مدیرانو لاسلیک مهم وخص.
په دغه خبر شوی منشور او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په پالیسۍ کې په کلکاله رسنوي غوښتل شوی چې خزینه او نارینه خبريالانو ترمنځ توپیری چلند له منځه یوسي. په رسنوي کې د ورتي علمخې په مدیریت تصمیم نیونه، مقررې، ظرفیت لوړونه، د حقوق ورکول او د هغوی د شکایتونو اوریدل د دې منشور مهم ټکي خودل شوی دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ګوتو په شمیر ښځې د رسنیو په مدیریت او تصمیم نیونې برخه کې فعال دي. یوه له دغو ښځو څخه د کلید ګروپ مشره اغلې نجیبه ایوبی ده. نجیبه ایوبی نه یوازې د کلید ګروپ مشري په غاړه لري، بلکې د ژورنالستانو د ملي اتحادیې مرستیاله او د رسنیو او سولې علي شورا غړیتوب هم لري. اغلی ایوبی څنګه ریاست ته ورسیده او نورو ښځو ته د ښځینه خبریالانو ګټه څه ده؟ پخپله به راته وای.
یک ځل وخت کې بیرون مبرای از خونه
کله چې به خزل کور وځي تبن لستون سره مخ کیږي، نو ځکه زه هم له دې خزو مستثنا نه وم. کله چې می پرستانه یو کې کار کول پیل کړل، بیلابیلو کسانو، زورواکو، قومندانانو، حتی د پارلمان د غړو لخوا ګوښل شویم. لبلې خوا په نرواکه ټولنه کې دی وی خزي کار کول هم تر ټولو سخت کار دی، خو په هر صورت ما دا ټولې ستونزې وزغملې، ځکه زه فکر کوم د رسنیو پر رهبرۍ او راس کې دی وی خزي پاتې کېدل ډیر مهم او ګټور کار دی، ځکه هغه نوري خزي چې نوې رسنیو ته راغلي په پوره ډاډ سره کار سرته رسولی شي. هغوی په ځان باور او اعتماد پیدا کوي او فکر کوي چې یوه لوی ملاتړ یې تر شا ولاړه ده. همداراز باید ووایم په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو کار ځکه تر نارینه و مهم دی چې کولی شي چې د ټولنې د نیم نفوذ غږ پورته کړي. کچېرې ښځینه خبریاله نه وي، نو د ښځو غږ چوپ پاتې کېږي او نور یې څوک د غږ پورته کولو لپاره نه وي.
صدای نصف نفوس جامعه را در رسانه خود نداریم.
لبل خوا د اطلاعات و فرهنگ وزارت چارواکی وایي چې په هیواد کې خزینه خبریالان لا هم له دوه ګونی چلند، ناامنۍ او ناوړه دود څخه کړیږي او د غوکړنو په رسنیو کې د ښځو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین سید حسین آقا فاضل سنچارکی وایي چې د وزارت 15 میاشتې مخکې د خبریالانو شکایتونو ته د رسیدنې په پار یوه کمیټه جوړه کړې ده، خو په وینا یې ډیر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي له امله نه عملي کیږي. د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د سروې مخې په ټول افغانستان کې تر 1200 زیاتې خزینه خبریالانی او د رسنیو کارکونکو فعالیت لري چې له ډلې یو شمیر د مختلفو دلایلو له کبله دندې پریښودو ته اړ شوي او په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو شپږ خزینه کارکونکي وژل شوي هم دي.
که غواړی د ښځو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
عام خلک هم د خزینه خبريالانو په اړه بیلا بیل نظرونه لري. راځي زینو ته وقشو.
نو می برکت الله دې له لغمن ولایت سیدین کې ما خزینه خبريالان ته من هم ضرورت لري، ځکه په دې باندې خزینه کولای شي چې خپل غږ پورته کړي، نور ته هم دا غږ ورسي، د نور خزو مشکلات حل کړي.
نن من نورخان ده د قرغای ولسوالۍ اوسېدون کې
خزه جواز بيخي نشته چې بيخي لباندې وزي بیا خبر لې خو پریده چې ما کلاس کې تا ته وران خبر جوړ کې کم غب سلا شي دا چې موږ پرورنه کې جواز نشته ده.
په داسې حال کې چې د هیواد لنیم زیات نفوس مو خزینه تشکیلوي، خو د ستونزو د سپړلو لپاره یې په ډیرو لږو ولایتونو کې خبريالانې کار کوي. دا چې په کوم ولایت کې دوی کمې ستونزې لري، د ستونزو د اورېدو لپاره یې څوک شته او کنه، او دا چې څنګه کولای شو ښځې د رسنیو په رهبریت او تصمیم نیونه کې زیاتې کړو، زما همکاري فرشتې غنی په همدې اړه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د خزینه برخې مشرې وحیدې فیضي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته را بولم.
اغلی فیزی ډیره زیاته مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې چې تاسو وای د افغان خزینه خبريالانو وضعیت په افغانستان کې څنګه ګرځوي؟
باید وایم چې دا سلور کاله مخکې حالات ډیر زیات بد و، لیکن اوس چې مونږ ګورو دا دوه کاله کې د خزینه خبريالانو ونډه ښه شوې ده، خو دا شاید ایواز په کابل کې اوسي. په هرات کې وضعیت ګورو، په هرات کې ونډه کمه شوې ده، هغه هم د نامنی له خاطر دی. بیا هم مزار کې شاید ښه اوسي، لیکن په ننګرهار کې وضعیت ډیر زیات خراب دی.
که چېرته سی ووایې کومې ستونزې دي د خزینه خبريالانو چې هغه باید حل شي؟
زه فکر کوم هغه نامنی ستونزه د ټولو لپاره ده، یوازې د خزینه ژورنالستانو لپاره نه ده. دا ستونزه چې په دفتر کې پیدا کېږي، موږ غواړو د باندې ډیر کار وکړو. بل خبره، موږ یو پالیسي جوړه کړې ده چې د معنا ازار اذیت جنسي په نوم ده. یعنی دا پالیسي که هر دفتر کې هر رسنۍ کې دا تطبیق شي، زه مطمئنه یم چې د خزینه خبريالانو مشکل به ډیر زیات کم شي.
په دې کې لویه ستونزه تاسو څه ګڼئ؟ آیا د ښځو ظرفیت لوړ نه دی که نه دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په لوړو بستونو کې کار وکړي؟
هیڅ کله هم د ښځو ظرفیت ټیټ نه دی، زه دا نه منم. ستاسو دویمه خبره چې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي، اجازه چې نه ورکول کیږي، دا موږ څنګه تجربه کوو چې څنګه موږ کولای شو چې مدیر شو یا رهبر شو؟
تر اوسه پورې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې د دغه موضوع د حل لپاره څه کړي دي؟
موږ سیمینارونه لرو د خزینه خبريالانو لپاره چې هغه څنګه وکولای شي چې خپل ظرفیت لوړ کړي د مدیریت په سطحه، او بل دا چې رسنۍ مسؤلین سره ناست لرو.
څومره خزینه خبريالانو تر اوسه د وسلوالو ډلو لخوا ګوښل شوي دي، او د دې د حل لپاره تاسو د امنیتي ځواکونو سره کومه هوکړې تل رسیدلې یا کومه هوکړې لیک لرئ؟
منګ امنیتی چارواکو سره په تماس یو، هر قضیه چې کیږي هغه ته ورکو، هغه دوسیړي د امنیت لپاره موږ سره په تماس کې دي. یعنی موږ دا غوونه راضی، خو بیا هم غوښتنه مو ده چې د خزینه خبريالانو د تهدید په اړه ډیر زیات باید جدي اقدام وکړي.
له مسلکی پلوه د خزینه او نارینه خبريالانو توپیر نشته، خو کچيري د خزینه او موضوعاتو تر وګرځو نو خزینه خبريالانو ته ځکه کاړتیا ډیر لیدل کیږي چې هغه دی یوې خزي درد او احساس تری و نارینه خدر کول شي، او دلته چې کلتوري ستونزې زخت زیات پرتی دي نو خزي په اسانۍ سره نه حاضرېږي چې له نارینه خبريال سره خبرې وکړي، چې په پیله کې غږ چتول هم ګران شي. خو ګوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما سحر ګل امیرزی درته وړاندې کړه هم دومره وه. تر بیا او بلې خبرونې مو الله ملشه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. د کاندیدانو د اکسونو په انتظار وای، زه یې وبوینئ او وعده غوري به هم واوري چې سیند درته شروع او غرونه درته غوښه کړي. لکه د جمهوری ریاست کاندیدانو چې د کمپاین په وخت به ویل چې له وطنه به جنت جوړو او له خلکو به د اماراتو امیران. وخو مو لیدل چې پرته له خپلې دریشیو او په بهر کې کورنیو ته له عیش عشرت جوړولو یې بل هیڅ هم ونه کړل. د خپرونې په پیل کې د هغه والي صاحب فعالیتونو در سره غږیږو چې د شپې ویښ او د ورځې ویده وي.
قدرمن اوریدونکو، اوس د هغه والي صاحب په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې د شپې د کارونو په هکله چرت وهي او د ورځې خوب کوي. ښاغلی والي صاحب، ویښ خلک وایي چې تاسو د شپې ویښئ او د ورځې خوب کوئ، دا ولې؟ دا مو عادت دی او که کوم بل علت لري؟
تر هر سړومبی د تاسې اوریدونکو ته ښه سلامونه وړاندې کوم، او بیا به د تاسې د پوښتنې په ځواب کې ووایم چې رښتیا هم د شپې ویښیم، او علت یې دا دی چې ټوله شپه د ولایت او ولسوالیو په هکله فکر کوم، او دا چورتونه وهم چې په څه ډول د ترقي او بیا رغونې کارونه پیل کړو، خلکو ته یې څه خدمتونه وړاندې کړو، کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړو، پم دغو چورتونو چورتونو کې شپوی خرابان دی سبا شي او ایله د سهار د اذان په وخت خوب را باندې راشي، نو بیا رښتیا هم زیاتره ورځې چې د کوم لوړ رتبه هیئت د راتلو اوازه نه وي، د غرمې تر یوې یا دوه بجو پورې ویده یم.
نو ته چې تر دوه بجو ویده یې، د ولایت او خلکو کارونه څه وخت کوې؟
که د پیسو خبره نه یي، نو بیا د ولایت معاون صاحب ته مې پوره واک ورکړی دی چې کارونه پر مخ بوزي.
نو له دې دومره چورتونه او فکرونو دی کومه د حل لار پیدا کړې که نه؟
څه دروغ به درته ووایم، نه، چې هر څومره چورت ورته ووهې سر نه نیسي او دا وړۍ نه شړې کېږي. خو بیا هم زه مسؤول یم او مسؤلیت لرم چې فکر پکې ووهم او ماغزه پکې وجنګوم، دا مسؤلیت خو به ادا کوم.
اوس دیوالی صاحب له سکرتر بې خوب صاحب سره غږیږو چې واورو دی دیوالی صاحب د ویښ پاتې کېدو علت څه بولي. نو سکرتر صاحب ته څه پکې وایې؟
والی صاحب ملامت نه دی، زه خو لا وایم چې د زړه خوږي وړ دی، خوار هره شپه تر سهاره ویښ ناست وي، شاید دی به یې نه غواړي خو یاران او اشنایان هم نشي خفه کولی. له همدې امله زیاتره شپې موسیقي ته ناست وي او ځینې شپې پاچا دوست چاروالی او فیسکوټ کوي.
د ورځې چې ویده وي د ولایت او خلکو کارونه څنګه کیږي؟
کیږي، څه کارونه دي؟ زه هم کوم او معاون صاحب هم کوي.
خوږو اوریدونکو، اوس به د دې ولایت د څو تنو عامو خلکو تاثرات واورو چې د والي صاحب په هکله څه وایي.
نوم مې مڼاګل دی. خبرې چې والي صاحب شته خو نور خبر نه وي چې څه کارونه کوي.
پریسا نومیږم، ما هم اوریدلی چې والي صاحب د شپې ویښ او د ورځې ویده وي.
ګل احمد یم، چې د ورځې ویده نه وای نو د ولایت او ولسوالیو به دغه حال نه وای.
اوس مو یو تعویز لیکونکي ته ورولو چې لکه اکسیر د هر مرض دوا ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر اغلی؟
خیر یوسی،
خدمت وایا، څه مشکل مې درلوده؟
خبر شوم چې ته ښه تعویز کوې نو ځکه درته راغلو. خو دا وایه چې ضمانت شته پکې که نه؟
ضمانت شته پکې، خو په اذن د خدای.
یعنې څنګه؟
خدای خدای پاک رضا وه اوبه شي او که نه وه اوبه نه شي. زه هر چا ته سپینه خبره کوم، دروغ او دوکه مې نه دی زده، خپل بندگی کوشش کوم.
مثلا څه کوشش کوې؟
کوشش مې دا دی چې تعویز په اوداسه لیکم، دا یو. بلې په سوچه قلم او سوچه کاغذ لیکم، دا یې دوه. او بلې په ښه نیت لیکم، دا یې درې. بلې دم ښه پخوم، بیا یې لیکم. نو کله دا ټولو خبرو سره تعویز اثر ونه کړي، معلومه خبره ده چې تعویز اخیستونکی مشکلات لري. مثلا یا به جنوب او بیلمازه وي، یا به یې نیت خراب وي، یا به یې د شکرانې پیسې حرامې وي، او یا به هم کوم بل شرعي مشکل لري.
نو ته اوس د څه شي تعویز کوې؟
د محبت کوم، د حج و عمرې ته د تګ کوم، د ویزې د خلاصېدو کوم، په بهر کې د قبلېدو او سیتیزن کوم، د وکیل کېدو کوم، د رتبې اخیستلو کوم، د جنرالۍ کوم، د والي کېدو کوم، د ولادي نسایي د تکلیفونو د حل لپاره کوم، د اورتوپیدي کوم، د معدې د تیزابو او اچ پایلوري او د بډوډو او مثانې د تیږو د ماتېدو کوم، د ویښتانو د تویدو او د جلدي ښکلا کوم. اوس ته ووایه چې ته څه تکلیف لرې؟
د ما ملا خوږیږي، خو غواړم چې څلورمه ښځه هم وکړم. ما ویل که د محبت او ملا در ته راته وکړي.
دا دواړه بیل بیل تکلیفونه دي. نه پوهیږم چې دې ته به تعویز ولګیږي او که نه.
ولې؟
خو که د واده دې ولګیږي د ملا دې نه لګیږي، او که دې د ملا ولګیږي د واده دې نه لګیږي، ځکه د ملا تعویز بیا د مساج تعویز هم غواړي او دا ډیر وخت نیسي.
او اوس دا غبرګ شعر هم واوري.
که زه وکیل شوم ګرانې نو تا ته هار جوړوم، په شنه کمیس باندې دی پاولي کتار جوړوم، د خار پلوکس او قیمتي هوټل کې، د خار پلوکس او قیمتي هوټل کې ترته ډوډۍ درکوم، ترته ډوډۍ درکوم. که زه وکیل شوم مورې درته بنګړي اخلم، که زه وکیل شوم مورې درته بنګړي اخلم، د اصلو زرو عربي طلاو، د اصلو زرو عربي طلاو، او خی زری پنی ور سرا او خی زری پنی ور سرا دسرو کوجا خلا کزو وکیل شوم نو دا ټول شیان به په لومړی میاش کې اخلم کزو وکیل شوم نو دا ټول شیان به په یو میاش کې اخلم بیا به نو غټ کارونه لکه شرکت او کارخانی جوړوم کزو وکیل شوم آن د وو پښتونو ټول ارمانونه به می ورته پوره کم او پوره به یکم کزو وکیل شوم موري کزو وکیل شوم پلارا کزو وکیل شوم انی کزو وکیل شوم گرانی کزو وکیل شوم گرانی
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیلا زرمتی.